دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی می عبدالتا په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جون شلم نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ ساسو لپاره سندرې هم پکې لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
نمړې د مهم خبرونو سرټکه پاکستان وايي افغانستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د هر ډول مرستو باور ورکړی دی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګ بریډ دوه تنه وژلي او 15 نور ټپي کړی دی او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي اوس بشپړ خبرونه پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول امرستو باور ورکړی دی د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته کړې ده تسنیم اسلم د پاکستان هغه دریځ بیا تکرار کړی دی چې ګواکې دوی به خپل خاوره د افغانستان په ګډون د هیڅ یو چا پر ضد استعمال ته پرې نه ږدي تسنیم اسلم زیاته کړه
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپل خوا د مرستو باور راکړی دی اوس اغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو په میدان وي خو په سیاسي توګه چې کومې رابطې شوې دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه تښتي
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله په زرګونه خلک نه یوازې خیبر پښتونخوا بلکې د ډیورنډ کرښې پر هغه بله خوا خوست ولایت ته هم تللی دی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګ برید دوه تنه وژلي او 15 نور ټپي کړی دی د پېښې د پنځشنبه په ورځ په ماښام هغه مهال اوسو چې د پېښور په ادیزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګي برید وسو په وژل سو دوه کسانو کې یو ځانمرګي او یو بل کس شامل دی فرمان الله خان د خپل ورور دلاور خان له مرګ وروسته په ادیزي سیمه کې د امن لشکر مشر پر غاړه اخیستی و د پاکستان په پارلمان کې د متحده قومي مومنت غړي طاهر آصف د زخمونو له کبله مړ شوی دی طاهر آصف د پنځشنبه په ورځ ناوخته له هغه وروسته د لاهور په یو روغتون کې ساه ورکړه چې یو ورځ وړاندې وسلوالو په ډزو وشتلې وه په ظاهره داسې ښکاري چې وسلوالو طاهر آصف له هغه وروسته وشتلې چې دې شکولو پر ضد مزاحمت کړی و د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د نوموړي وژنه په سیاسي توګه هڅول سوي یو عمل بللی دی د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دی دا په داسې حال کې ده چې د عراق او لیواند اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې د عراق په لویدیز او شمالي برخو کې لوی شمېر ځایونه نیولی دی ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په بغداد کې د امریکایي سفارت امنیت لا ټینګړل سوی استخباراتي هڅې زیاتې کړل سوی دي او د عراق سره به نور عام ملاتړ هم کیږي ولسمشر اوباما وویل
We will be prepared to take targeted and precise military action.
دی وای موږ به دې ته تیار یو چې په عراق کې مناسب او هدفي پوځي عملیات وکړو خو د دې لپاره به موږ د ځای وخت او ځکنیو حالاتو جاج اخلو کچیرې موږ داسې عملیات کول نو به زه د کانګرس تر څنګ د عراق او سیمې له مشرانو سره هم سلام مشوره کوم ولسمشر اوباما وویل چې د عراق مشران باید د هیواد د راتلونکي په خاطر تر خپلو اختلافاتو تیر سي نوموړي دا هم وویل چې دا د امریکا په امنیتي ګټو کې ده چې په عراق کې نه کورنۍ جګړه پیل سي او نه هم دا هیواد د ترهګرۍ ډلې پټنځای جوړ سي د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بدامنۍ له کبله د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا نیوکې کړې دي امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راخلي چې د نړۍ امنیت او خوندیتوب وساتي یادې ادارې دا څرګندونې په هغه بیان کې کړې دي چې نن یې د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه خبر کړی. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر غړو ژغ سوی دی چې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دې پریکنده ګامونه پورته کړي. د ایمنسټي انټرنیشنل په دې بیان کې دا هم ویل سوی چې په عراق، شام او نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ناکافي او یا ځنډېدلی غبرګون د دې سبب سو چې تشدد خپور سو او بې شمېره ټولنې به وځپي. او د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د درنې جګړې رپورټونه ورکړل شوی دی. رپورټونه وایي چې دا جګړې د دونیتسک سیمې د کراسنی لیمن او ورسیرما یامپل کلیو په شاوخوا کې شوی دی. ریټرز خبري اجانس د یو پوځي سرچینې له خولې لیکلي چې په دې جګړه کې شاوخوا 4000 بلتون پالی شکیلو او له اوکراینی ځواکونو سره بیا شاوخوا شل ټانکونه او درنې وسلې ملګری وي. یو یاغي کمانډان ایګور ستریکوف ویلي چې بلتون پالو په لوی شمېر وسله او نور سامانونه له لاسه ورکړي دي. د حکومت لخوا د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. دا جګړه د پنجشنبې په ورځ وختي له هغه وروسته پیل سوي چې بلتون پالو د ولسمشر پیترو پوروشینکوف له پلان سره سم د وسلو له غورځولو انکار وکړ. د ولسمشر پیترو پوروشینکو په پلان کې د حکومت لخوا یو اړخیز ډزبندې او بلتون پالو ته بخښنه شامله ده، خو په دې صورت کې چې هغوی وسلې وغورځوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات روان دي، پاکستان ویلي په وزیرستان کې په دغه ترڅ کې افغانستان ورته د همکاري ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي کسم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د وسال په ضد عملیات پیل کړي او تر دې مخکې په نور قبایلي سیمو کې هم کړي، خو ځینې قبایلي مشران وایي چې عملیاتو مثبت نتیجه نه ده ورکړې او نه هم امن راوستلی دی. نن د کډوالو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د مردان په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال اوس هم خپل سیمه او کور یادوي.
هریږي ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی، د مسافرۍ به څه ژوند دی او څه به کاري.
په روان خبرونه کې د نور یو شمېر راپورونو تر څنګ درته سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې هر ورځ په ژوندۍ باندې تاسو سره خبرونه لري. د راپورونو وړاندې ځو اسلام آباد. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیک دی. له نوموړي به د شمالي وزیرستان د عملیاتو او د کډوالو د ستونزو په اړه تازه حال ترلاسه کړو. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه، تاسو د سهار په خیر.
ریاض مسخیل، د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر ویل دي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمیر نور وسلوال هم وژلي دي او د دې سربیره د کرفیو نن ورستی ورځ د یاد ګرځبندیز نن ورستی ورځ د چې د پاکستان پوز د درې ورځې مهلت ورکړي او قبایلو ته چې سیمه خالی کړي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
جی بالکل، دغه چې کومه د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده، نو د شمالي وزیرستان اپریشن دوران دی وچ د ازبک وسلوالو په ګډون خو شدیرش وسلوال هغه په مختلفو کاروایانو کې وجل شوې دي. دغه رنګ کومه چې یو د غر سوکه ده د زرتاتنګي نو الدا کې د دې او رابطه مرکز او چې دا غینه بدی مختلفو خلکو سره رابطه کولې خپل ګروپونو او خپل کې بل سره رابطه کول نو هغه رابطه مرکز هم د دې هغه تباکلې شوې ده دا شان د مختلفو سیمو محاصره هم روانه ده چې کم وسلوال په دغه علاقو کې گیر دي چې دا غي د تېخت لارې هغه بند شي ورسره ورسره چې کم مختلف علاقې دي درې ورځې کم په کرفي کې نرمي کړې شوې وا چې په دغه کې به د رزمک او د میر علي غلام خان میران شاه خیل دغه رنگ به خل دې سیمه داخله کوزی خوشه د او یو زرو نه زیات خلک چې کم دینو هغه د علاقې نه اوسه پوری وتی دي زه په دې پوینټونو جوړ پېښې وې دي چرته کې چې دغه به کوه کې دن کې خلکو دا د خوراک ساک او د ویانو په ګړون ټولې مختلف اسانه ور کیږي آی اس پی آر چې کوم خبر پانه جاری کړي په هغه کې دا هم وي چې په سیدګي چک پوسټ باندې د خزو او د سړو د پاره چې کوم د نوملیکنې مرکزونو هغه سي وکړې شوې دي او شلو تر رسیدلې چې پکې لسته زنانه ودي او لسته نارینه ودي دغلته کې دي نوملیکنې کیږي ورسره چې کوم بنو کې دي نو کیمپ هم جوړ کړی شوی دی خو اوس په بوله چې سونه هم خلک دي اکثریت نو هغه کې زیاتره بلکې زموږ چې کوم دغه علاقې د کمی اسمبلی ممبر دی نذیر خان هغه سره هم د خبرې شوې دي نو داغه وینا وه چې دا خلک زیات مطلب په کیمپونو کې نه دي خوشاله او خپل خپلوانو کره تللي دي یا دي په مختلفو سیمو کې په کرایه کورونه نیولې دي او دغه کورونو ته بیا تللي دي نو دغه لړکې چونکې وفاقي حکومت هم او صوبایي حکومت هم د دغه خلکو دپاره مختلف چې کوم پیکیج دي یا د دې مالي مرستې نو هغه اعلان کړي دي چې دغه رنګ ورسره روژه هم را روانه ده او ګرمي هم ده نو دې له بعد دې دوران مختلف پیسې ورګي چې هغه کې بیا دي کم د کور خرچه ده یا د کور کرایه نه وي نو هغه بیا په دغه مت کې پوره کی. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تفصیلي معلوماتو شریکولو شو ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
زما ژغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځنګړو اونیزو پروګرامونو لړ تاسو واوریدي او سم در راپورونو پر لور راځو. پاکستان وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال افغانستان د خپلې خوا د هر ډول مرستې باور ورکړی دی. د خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په دې اړه پر ټلیفون خبرې کړې وې. نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم یو وار بیا د پاکستان هغه اعظم تکرار کو چې خپل خوره باد افغانستان په ګډون د هیڅ چا پزید استعمال ته نه پریږدي او همداراز د افغانستان نه تم کوي چې له هغه خوابه د پاکستان پزید څه قسمه کاروایی نه کیږي. د ویاندې په وینا په دې معاملې وخت په وخت د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ خبري کیږي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پزید روان پوزي اپریشن کې د افغانستان د مرستې په حق لاده تسنیم اسلم
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپلې خوا د مرستو باور راکړی دی. اوس هغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو به په میدان وي او پاکستانی پوځ به په دغه اړه ښه جواب ورکولی شي، خو په سیاسي توګه چې کومې رابطې شوي دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه
د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان افغانستان خپل منځي مرستې څومره ضروری وي په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپوه خبریال حسن خان نه تپوس کوو. دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاري په افغانستان کې روانې کوي د هغوی سره کومک هغوی له پزمکې کې ځای ورکول هغوی له څه قسمه هغوی سره امداد کول دغه شانته افغانستان به هم د لا سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانې کوي هغه په هر سیمه ده هر چا خلاف دي هغه خلاف پدې کاروي کیږي الله به دا کار کوي کني د ډیورنت کرخه د شپږ وو لسیزو راسي پدې باندې دا ډیسټربنس دي دا ډیسټربنس برواني او نقصان به دوه ملکونو ته نو د دې د وجه نه دوه لکو اپریشن پکار دي چې د دوه ملکونو د عوامو د اولسونو په فایده کې
خپل خبرو کې ویاندې یو وار بیا د ډرون حمله غندنه وکړه او وی ویل چې دا معاملې په ملګری ملتونو کې هم راپورته کړی شوی ده او دا تاثر بیخی غلط دی چې ګنې ډرون حمله د پاکستان په خوخه یا وینا کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ځایي اوسیدونکو مطمئن نه ښکاري. د ممندو، باجوړ، خیبر او شمالي وزیرستان اوسیدونکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پوځي عملیاتو مثبت نتیجې نه دي ورکړي. که څه هم پوځ د مختلفو ځایونو د کنټرول ترلاسه کولو اداوي کړي، خو د خلکو په وینا امن نه دي پر ځای شوی. زموږ همکار ګلایاس پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
په قبایلي سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي. په دې فوجي کاروایانو کې د پاکستان فوج په وینا د هغو زیاترو قبایلي سیمو چې وسلوالو پرې قبضه کړې وه د خپلې ورقې لاندې راوستې دي. په دې رسو کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا فوجي کاروایانې پیل کړل چې د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR په خبره په لسګونه مقامي او بهرني وسلوال یې وژلي دي. په ټولو قبایلي جنسو کې فوجي کاروایانې ترسره شوې دي، خو قبایلي ولس ته د دغو عملیاتو څه ګټې رسېدلي او آیا دا په رښتیا د ترهګرۍ ضد جګړه ده؟ هم دغه پښتنه د باجوړ جنسي ملک ګلزاده داسې جوابوي. په مومندو کې هم وخت په وخت د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایان کیږي، خو دغه ځای اوسیدونکي وای چې دوی اوس هم در په در ګرځي چې د کرفیو له وجې سختو ستونزو سره مخ دي. د مومندو حاجي رسول خان د فوج کاروایانو په اړه دا نظر لري. همداشان په شمالي وزیرستان کې هم له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي کمپاین له وجې خلک بېکوره شوي. دغه سیمې خبریال صف در حیات داوړ وایي چې د سیمې خلک د جنگ نه نور تنگ شوي دي او څه نتیجې هم نه دي رابرسېره کړي.
خلک حکومت نه دومره زیاتره کیږي دا چې آیا دا روزانه کټه پور کړی وي، روزانه مونږ راو او روزانه مونږ باندې دا بمباریان او دا پرشنه او دا کرفیو نو دوی او دلته علاقه جب یاد لسو کلونه تیر لسو کلونه نه کلیر کیږي نو چایا دا څنګه اپریشن کې دا مقصد څه دی؟ دا کې د دې او مخ کې انجام په څه دی؟ دا دې صرف او صرف دا مقصد دی تر اوسه پورې چې څومره اپریشن دي چې دا قبالي ولس
همدارس د خیبر جنسی په باړه کې سلور کاله پر لپسی کرفیو لګول شوی و. خو د ځایي اوسیدونکو په وینا د کرفیو ختمولو وروسته هم امن پر ځای نشو. د خیبر باړې اوسیدونکو او خبریال فاروق افریدی وای چې فوجي کاروایانو کې تر هغه دلمنځه نه دي تللي.
کم د سیکورټی فورسز والا دي دا اون سره موږ هر څه مرسته او تاون کا تیاری ور سره کوي. خو د بیا پرشن صاحب په تیم خولي دا مطلب دی چې اوس پرشن شروع دي. دا پرشن د هغه د تیم اندازه نه کیږي. کنه
قبایلی ولس په دې اندي ک چې فوجي عملیاتو مقصد زمکي ترلاسه کول وي نو فوج دا کار تر سره کړی دي، خو تر سوچ د امن خبره ده نو په دغه سیمو کې امن نه دی راغلی.
ګلاسو چې په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو په اړه تاسو راپور اوروي. پرنا وخت په خوست کې د افغان حکومت یو شمیر لوړپړو چارواکو د وی خبرې ناشته د لاري وویل چې حکومت به د هو قبایلی سیمو د کډوالو سره پوره مرسته وکړي چې د پولي د پوري غاړي څخه د ورسوي عملیاتو او بمباریو د لاسه ورکړ شوی دي. بل ورته د خوست مسولین وایي چې په دې ورستیو کې د کډوالو راتګ زیات شوی او دوی د مرستو لپاره پوره امکانات په لاس کې نه لري. په دې اړه نور حال نجیب الله الخیل راکوي.
د افغان حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې په ترکیب کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر محمد اکرم خپلواک، د کډوالو چار وزیر جماهیر انوری او د بیلابیلو وزارتونو یو شمېر مسؤلین هم ورسره ملول. د خوست د میلمستون په ودانۍ کې د وی خبري ناست د لارې هغو کډوالو سره د پوره مرستو د کولو ژمنه وکړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه په دې وروستیو نیو کې راکړه شوي او دمهال د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې اوسیږي. د خوست د ولایتي ادارې د مسؤلینو د وروستیو ارقامو له مخې خوست ته د راغلو کډوالو شمیر تر 100,000 اوخته او د مرستو د ښه تنظیم لپاره کډوالو ته د ګربز او د بوریخیرو په سیمه کې یو کیمپ یا پنغالی هم جوړ شوی دی. په یاده خبرې ناسته کې د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې افغان حکومت ژمن دی کډوالو سره تر هغه چې په قبایلي سیمو کې حالات سمیږي د دوی د اوسېدو لپاره لازمې اسانتیاوي برابرې کړي.
دا تعهد د افغانستان اسلامي جمهوریت سپاري چې په ټول وسه او توان به د دوی لپاره دلته د آرام ژوند او تر څو چې دوی دلته اوسېږي تر څو چې په خپلو سیمو کې امنیت راځي د اوسېدو لپاره هر ډول شرایط آماده کوي او د دې لپاره هم قومونه هم ولسونه هم د افغانستان حکومت متحد ده.
د قومونو او سرحدونو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو څخه د راغلو کډوالو سره د خوست د خلکو او قومونو د مرستو له کبله قدردانی وکړه او وی غوښتل چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره د په ګډه خپل امکانات له کډوالو نسپموي.
هیلمو د ټولو دوستانو څخه داده د خوست د محترم قومونو څخه داده چې تر اوسه پورې په دې اړوند باندې قرباني ورکړې ده چې هغه د کرخي ای خوانه راغلي دي د شمالي وزیرستانه د جنوبي وزیرستانه او د نورو منطقونو هر هغه څه چې دې په امکاناتو کې وي هر هغه څه دې په وس کې وي د حکومت سره په ګډه د نړیوالو موسساتو سره په ګډه باندې تر څو چې دې سره مرسته او کومک او همکاري وکړو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې وروستیو کې خوست ته د مهاجرینو لړۍ تیزه شوې ده خو کډوالو سره د مرستو بهیر ښه تنظیم شوی او لازمې مرستې ورته رسیدلې دي. خوست والی د ځایي ادارې سره شته امکانات لږ یاد کړل او د وزیرانو یو غوښتل چې مرکزي حکومت او د کډوالو په چارو کې نړیوال مرستندویان دي خپلې مرستې ډیرې کړي.
د دوو ورځو راپه دې خوا د کډوالو شمیر به حد زیات شوی تقریبا شاوخوا لس زره کورنۍ ته کډوال رسیږي. دا د لکړو په منطقه کې د تڼیو په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د سپیر په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیلو مندوزوی په ولسوالۍ کې او خپل مرکز کې ځینې ځایونو کې د کډوالو شتون شته. تر اوسه پورې چې مرستې هغوی ته رسېدلې په دې کې 15,502 ماشومانو ته واکسینونه ورته ورکول شوي. خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل چې هغه هم په هغه ځای کې دا کمیسون دلاری هغه ته پورتوځي کی.
د یادونه ورده د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمیر قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله هر ورځ په ګڼ شمیر کې کورنۍ خوست راوړي او د یاد ولایت په بیلابیل سیمو کې استوګ نه اختیاروي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د کډوالو د حقونو دفاع او له دوی سره لازم مرسته کول دي. د دې ورځې په مناسبت د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابي او مردان کې د افغان کډوالو کیمپونو ته ورغلی او هلته لمیشت کډوالو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې کړې دي او دا راپور تیار کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ یوسپینګری سید علی خان دا وخت د مردان په کاګانو کېم کې جون تیروي چې شاوخه سلور د رشکاله وړاندې د خپل وطن څخه کډه کړې ده او د هغې وروستو د مسافرۍ په جون مجبور ده. دی وایي چې د کډوالۍ په جون کې ډیر سخت وختونه لیدلي او سوزلې بیرته د ستنېدو هڅې هم کړې دي خو د دوی د سیمې د امنیت وضع برابر نه ده.
مالونه وړه او کورونه ډک پاتې شو مونږ ته دغه شو دراووت ټینکونه رال او جازونه به داسې و چې حساب یې نه نو دونه و چې باجوړ راته نږدې و نو باجوړ ته راواوښت. نه هېرېږي هېرېږي ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی د مسافرۍ به څه ژوند دي او څه به کاري.
کاګانو کیم کې میشت د کاپیسا ولایت تګاب سیمې یو ځوان انجینیر انوارالله مخلص وینا ده چې پاکستان کې زیږېدلی دلته یې خاپوړي کړي او هم دلته یې زده کړې ترلاسه کړي دي خو خپل وطن سره په مینه کې هیڅ کمی نه مومي.
او خواهش مې دا وي چې کله به واپس خپل وطن ته راستانه شو او خاص کر نورو ملکونو ته چې وګورم څنګه چې د هغوی قانون دی د هر یو اوسېدونکي حق ادا کوي نو په زړه کې مې دا خواهشات راپورته شي چې کاشکې هم افغانستان داسې یو حد ته ورسېږي چې د خپل غمخوار ولس راټول کړي او خدمت یې وکړي. موږ په خپل وطن کې اوسېږو ځکه چې خپل وطن د انسان پہچان دی.
د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ محمد اګل چې د سوابۍ په فضل کیمپ کې کډوال دی او د سوابۍ برکی او فضل کیمپونو د عالي شورا مشري کوي وایي چې د مسافرۍ په جون کې خوشحالي د دوی مجبوري ده ځکه چې افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو ته هلته اسانتیاوې نه ورکول کیږي.
موږ د کډوالو ورځ کال په کال باندې د افغان مهاجرینو کډوالو نړیوال او عالمي ورځ د موږ کال په کال باندې لمانځو. خپل وطن خو خیر بیان خپل وطني خو افسوس دا سړی د خپل وطن نسه خپس نو بیا به څه کوي چې په خپل وطن کې د مهاجر ته لسره څوک د سړي پیسې لسره ګوري نو وسره لسره د مهاجر تر نه پورې ورکه چاندل وایي نه تاسو پوس کړی او نه څوک دا وایي چې مهاجر څه مشکل لري نه څوک دا وایي باقاعده الټه دا وایي چې مهاجر ماته یو مازله ده.
د خیبر پښتونخوا او فاټا د افغان کډوالو د چارو رئیس ډاکټر الوزی غازی وایي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لس لاکه یو زر دوه سوه شپږ رجسټرډ افغان کډوال او شاوخوا سلور لاکه غیر رجسٹرڈ کډوال میشتي. نو موړي څخه مو چې کله د دوی د دفتر لخوا کډوالو سره د کومک په اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
نو موږ داسې کوشش کوو چې په ډیر عزت باندې د خپل مهاجرین د امکاناتو سره برابر موږ خپل وطن ته دوی ته عودت ورکړو. څوک چې رجسٹر شوی دی کارت ولري هغه باید په دغه سي 14 فارن اکټ کې چې تاسو پولیس د پاکستان دی سي هغه باید ونیول شي. هغه ځکه پیژندل شوی سړی دی موږ به دغه د خلاصون لپاره کومکونه کوو. نورم موږ چې د دوی هر څه مشکل وي مشکل ته غاړی دو ورسو پوښتنه کوو.
1909 او یوم کال کې د روسي پوځونو افغانستان تر داخلي دو او د هغې وروستو 1902 کال کې پیلېدونکي خپلمندي جنگونو 1908 کې د طالبانو د رژیم او 2001 کال کې د طالبانو په ضد د امریکې د جنگ له وجې په میلیونونو افغانان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي او د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه اوس هم 15 لاکه رجسٹرډ او شاوخوا 10 لاکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال پاکستان کې میشت دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او زه د بلوچستان پر لور. د بلوچستان حکومت پر ماښام د خواوشا 215 ارب روپیو صوبایي بجټ اعلان کړی په کوم کې چې تر ټولو زیاته ونډه تعلیم، صحت او د امنیت څنګه تور کړل شوی ده. په دې کې د ترګری ښکار کورنوي تمرستندوی پیسې له 6 لک څخه تر 40 لک روپیو پورې پورته شوی او بل مهم اعلان یې شاوخوا د 4090 نوکریو دی. زموږ همکار نیاز مرساخیل په دغه اړه راپور کوي.
د بلوچستان حکومت د اعلان شوی بجټ لمخې د امن او امان په بجټ کې 20% زیاتوالی ورسته دغه اوس 1,25,000,000,000 روپۍ سو 233 میلیونه روپۍ امنیتی سرتیرو ته د جدید او معیاري وسلې اخیستلو لپاره د لوی لارو د ساتلو لپاره 200 میلیونه روپۍ او 160 میلیونه روپۍ امنیتی سرتیرو ته نوي آلاتو سازو سامان اخیستلو ته ایښودل شوی دی. د ترګری ښکار سرتیرو کورونی غړو امدادی رقم لوشل لکه څخه پورته سوی او 30 لک روپی اعلان سوی. دغه شانده ترقیاتی کارونو لپاره 50 ارب روپی او د تعلیمی ادارو د بهتری لپاره 200 میلیون روپی ایښودل سوی دی. په بجټ کې 3,925 نوکری او د موجوده سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشن کې 10% زیاتوب اعلان سوی دی. په دغه اړه د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مصر او په صوبایي حکومت کې د خبر محکمه وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا بجټ د صوبې د تاریخ داسې بجټ سو چې په هغه کې په اول سر کې امن و امان دے، تعلیم دے، ہیلتھ دے اور پیداواری جو کم ادا تھی دیر شیام دفارہ زیادہ بجٹ مختص کر اور خصوصاً اگر ڈپارٹمنٹ لکھن دخا پر پیداوار کی اضافہ کیجیے اور پیداواری اضافے پر نتیجہ کی بے روزگاری اور گرانی ختم کیجیے ہر محکموں تھا مرتا ترجیح پاول وار اور کھڑے دہ مضمور دا بجٹ چوں دادا عوامی مفادات سابق بجٹ ہوں.
بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن عوامی نیشنل پارٹی او صوبائی مصر عبدالرشید ناصر د بلوچستان حکومت اعلان شوی بجٹ په اړه وایي
عوامی نیشنل پارٹی د خواب مکیل دا سٹین دو غسپین دا سٹین دی دلتا دا موجودہ کم حکومت چیزی دا خالی دا خبر رو تغا دا پوری دا خی عملیت سے ایس اقداماتم دی میری پیر دی بجٹ پا والا بانگیم زب اخبار تا دا کچھ دیس پی ایسکیشن خبر بار بار کئی زب اخبار شار کی دنن پا نمو دا را خش پا پلانی گلی کی و پلانی کلی کی تیسی سکولان سا دا انجون اگر چیو ام پا یو کی واشروم باترومان لانستا دنجونو مسکولانو کې چې نوکری اعلان شي د زما مطالبه ده موږ دا وایو چې نوکری اعلان کیږي هغه د ملت مطابق انسانان تور شي.
یاد دیوی د بلوچستان په حکومت کې د خزانه محکمې سلاکار میر خالد لانګو د تیری پنځشنبه په ماښام د بلوچستان حکومت پر 215 ارب یو اویا کروڑ او دیر سلک روپی مشتمل صوبائی بجٹ اعلان کړو.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته کړې ده. تسنیم اسلم د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړی چې ګواکې دوی به خپل خاوره د افغانستان په ګډون د هیڅ یو چا پر ضد استعمال ته پرې نه ږدي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګي برید دوه تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. د پېښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال سوي چې د پېښور په اديزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګي برید شوی دی. د پاکستان په پارلمان کې د متحده قومي مومنت غړي طاهره آصف د زخمونو لقبل مرسوي ده. طاهره آصف د پنځشنبه په ورځ ناوخته له هغه وروسته د لاهور په یو روغتون کې ساور کړ چې یو ورځ وړاندې وسلوالو په ډزو وشتلې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق او لیوانت اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې د عراق په لویدیز او شمالي برخو کې لوی شمیر ځایونه نیولې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په بغداد کې د امریکایي سفارت امنیت لا ټینګړل شوی، استخباراتي هڅې زیاتې شوي او د عراق به نور عام ملاتړ هم وسی. او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بدامنۍ لقباله د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا نیوکه کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې پاتې راغلی دی چې د نړۍ امنیت او خوندیتوب پر ځای وساتي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ساسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو پر لور راګرځوم چې زموږ همکار سراج زهیر ورته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ لخوا د ترهګرو پر ضد ځمکني عملیات روان دي او تر دې دمه پکې یو شمېر ترهګر وجلې شوي او د 2% پټنځایونه تباه کړې شوي دي. د ادارې په وینا چې د ملک حالات او د ترهګري پیښې تر دې راورسېدي چې حکومت او پوځ د ملک د سلامتۍ او بقا لپاره د اپریشن په فیصله باندې مجبور شول، ځکه چې حکومت لومړی مذاکراتو ته ترجیح ورکوله خو چې کله ورته معلومه شوه د مذاکراتو نه سپلاس نه ورځي نو اپریشن یې ضروری وګڼو. ادارې وړاندې لیکي شمالي وزیرستان کې یو شمېر ازبک ترهګر هم موجود دي، نو په کار ده چې په ضرب عذب اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسوي او د دغه خلکو صفایا وکړي. نو په داسې صورت حال کې حکومت له هم او ولس له هم په کار دي چې د پوز پشا ودرېږي. ادارې زیاتوي چې د ملک په ټولو سیاسي او مذهبي ټولو باندې هم د لویو ذمہواری پریوزی چې هغه د خپل مفادات نه پرته د ملک مفادات په نظر کې وساتي او د حکومت او پوز ملاتړ وکړي چې دا رنګ د اپریشن په کامیابی سره سرته ورسی او امن پزای شي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پولیټیکل انتظامیه درې ورځې د پاره کرفیو کې نرمي کړې ده او خلکو ته د سیمینا د وتو ویل دي، خو د علاقې خلک وایي چې درې ورځې ډېری لګې دي او دوران د دوی وتل ممکن نه دی. ادارې زیاتوي چې د گورنر په خصوصي دلچسپي وفاقي حکومت د بیکور شوی خلکو د پاره 50 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. دا شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای هر کورتبه 1000 روپۍ میاش هم ورکولې شي، خو د هر قسمه حکومتي داوو او وسانو باوجود تر اوسه بنو ته یو کورنۍ راغلی ده او په مجموعي توګه به خوښه او 1000 خلک صوبې ته راغلي وي. ادارې مخکلي کې چې چونکی قبایلی سیمه د وفاق حکومت د واک لاندې نه دا نو زکه د دوی هر کس مزیمواری په وفاقي حکومت دا خو د قبایلی رونو خویان د پهیز د صوبې د خلکو فرض دی چې د دې ملمنو په سم جوړ ملمستیا وکړي او بل دا چې دوی د ملک د بقا او سلامتی لپاره قرباني ورکړي دي نو زکه په کار د چې د خلکو ته څه قسمه تکلیف و نه رسی او د دې هر قسمه مرستي وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د انټرنیشنل نیوز رسپانډ لیکي په پاکستان کې زیاتره خبريالان د صحافتي اصول او اقدارو پاملرنه نه کوي چې له وجې کله دوی د خطر سره مخامخ کیږي او کله بیا د رائے د اظهار له حد څخه تجاوز کوي بلخو د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې کامیاب ولسمشریز انتخابات تر سره کېدل او په سیاست کې د جنگ سالارانو ګډون څرګندوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان بیا واک نشي ترلاسه کولای د دې دوه لیکن مهم ټکي د تزمو همکار منور شاو وړاندې کوي
د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې یو مقاله خپره شوې لکې د هواد کې ځنې صحافیان خپلو مسلکی اخلاقیاتو او ذمہواریو ته پام نه کوي او د یو بل خلاف د شخصي بغض لوجه تر هر حد نه اخته غورځيږي دا راز د خبريالانو په برادرۍ کې د نظم او ضبط د دې کمی لوجه د نوي کول په هغه ځوانانو کې مایوسی پیدا شوه چې په مستقله توګه صحافت خپل پیشه جوړول غواړي سینیئر خبریال او د یوې ټلویزیونی خبرونې کوربا کامران خان د نیوز انټرنیشنل تویلی د خبریالانو رویه د عام ټولنې د رویه نه مختلف نه ده د نوموړي په وینا له بدمرغه پاکستانی خبریالان هم د دې قوم په سیر وشل شوې دي خلک خپل ذاتی ایجنډې پر مخ بیايي او د رسنیو اخلاقیات یې شاته غورځولې دي خو بیا هم یو شمېر خبريالان داسې شته چې د شخصي ګټونو بالا تر سوچ کوي او دا راز خپل اوریدونکو او کتونکو ته د متوازن نظر د رسولو هڅه کوي د یادې ورسپانې سره د اتحاد ایبان او نظم و ضبط په حواله خبرو کې کامران خان او رحمان ازهر ویل که څه هم په میډیا کې ځنې خلک په بدو روایتو روان دي خو بیا هم داسې خبري اعلان شته چې اعلی صحافتي اقدار باندې عمل کوي او دغه ډیره د امید خبره ده بلخوا خبريال وقاص رفیق وای پاکستان کې د رائے د اظهار معاملې ډیره غیر واضحه ده چې لوجي الکترونیک میډیا کله د خطر سره مخ کیږي او کلا د خپل حد نه تجاوز وکړي دا راز ورسپانه د جواد احمد صدیقی د خلیلکی میډیا د یو بل نه د وړاندې کېدو په مقابله کې بوخت ده او ډیر کم خلک د صحافتي اصول او اقدارو پاملرنه کوي چې لوجه یې تعمیري تنقید او خپل اصلاح کول ډیر کم تر سترګو کېږي بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د رواني میاشتې په 14 منېټه په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو په کامیابی سره ترسره شو چې په نتیجه کې به دغه هیواد په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب ولسمشر نه واک بل منتخب ولسمشر ته منتقل کېدل ممکن شي د مجلې په وینا که څه هم افغانستان کې یو شمېر استونزې رامنځته کېدل امکان لري خو د دې باوجود د امید نخې هم تر سترګو کېږي مثلا د دې هیواد زیاتره پخوانی جنگ سالارانو د محل سیاست او کاروبارونو کې برخه اخیستل شروع کړې دي او د لپاره بغواړي چې په هیواد کې سوله او ثبات قائم وي د دې نه علاوه د جنگ سالارانو د طالبانو واکمنی هم لیدلې نو ځکه به هڅه کوي چې هغوی بیا واک ترلاسه نکړي بل لخت زیاتره افغان ولس وسلوال طالبان نه خوښوي د دې نه علاوه افغانستان سباندې د دریو لسیزو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دی نو د دې معنا داده چې خواوشا هر تن وسله لري او د خپل وطن دفاع کولی شي نو د هر ستا په کتو سره ډیر کم امکان دی چې په افغانستان کې د عراق په سیر وسلوال بریا ترلاسه کړي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وای تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو خبره ورسته نه ده رنگین د فرس پانتا له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته څرګند سي په دې اړه زموږ همکار فریبا ظاهر راپور لري
کابل او واشنگتن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکو په اړه نوې څرګندونې کړې دي په امریکا کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنه لري او د امریکایي سرتیرو د وټولو لپاره د محلوي شتکل د دوړ هیوادونو په ګټن نه بولي خو په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول وروستۍ خبره او پریکړه نه ده. رنگین دت فرسپنتال ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د هغو امریکایي ځواکونو شمیر چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتېږي د دغه هیواد د امنیتي وضعیت له مخې تعینېږي. ښاغلی سپنتا د افغانستان له راتلونکي ولسمشر څخه هم غوښتي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځان رونه کړي او هغه د افغانستان په ګټه بولي. دی وایي کولی سم د یو وګړي په توګه د افغانستان راتلونکي حکومت ته دا مشوره ورکړم چې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول به زموږ ډېرې ستونزې هوارې کړي. زموږ په امنیتي او دفاعي سیاست کې له نړۍ سره زموږ د همکارۍ په بڼه کې او د افغانستان د ملکي او پوځي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې به ډېر شوالی راولي. که زه دا اجازه ولرم چې د یوه وګړي په توګه مشوره ورکړم، نو زه وایم چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. تر دې وړاندې یو شمیر امریکایي سناتورانو ویلي وو چې وروسته له هغه چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2018 کال کې امریکایي سرتیري په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي، د دوی لپاره داسې اندېښنې پیدا شوې چې شاید د دوی لاسته راوړنې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په نتیجه کې زیانمنې شي. د 2014 کال له پایله د داعش ډلې په عراق کې ډېر پوځي پرمختګونه درلودل او د دغه هیواد په شمال کې یې ډېر ښارونه لاندې کړه. مچ مکونل چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازی دی، په سپینه ماڼۍ کې په یوه خصوصي لیدنه کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ویش تر ټاکلو په تړاو پر ولسمشر اوباما فشار راوړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز بیا وایي چې عراق او افغانستان د مقایسې وړ نه دي او په وینا یې د دواړو دونو وضعیتونه له یو بل سره توپیر لري.
افغانستان عراق نه دی. په افغانستان کې موږ په برعکس حالت کې یو. د دواړو هیوادونو وضعیت متفاوت دی. په عراق کې خلک موږ نه غواړي او حتی یو عراقي سیاستوال هم موږ له حضور نه ملاتړ ونه کړ. خو په افغانستان کې ډیری خلک زموږ خوشتون کړي او د دغه هیواد ولسمشر هر کاندید ویلی دی چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک
کړي. له دې سره سره د امریکا د کانګرس د ډیرو غړو قناعت نه دی حاصل شوی. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب میناندز چې د دیموکرات ګوند استازی دی وایي چې دغه مهال ویش په وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي. سناتور جان مکین بیا وړاندوینه کوي چې د طالبانو نوی جوړښت به د عراق د داعش ډلې په څیر افغانستان تهدید کړي. د مهال ویش له مخې ټاکل شوی له هغو 1500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې اوس پاتې دي شاوخوا 1000 دروان کال تر پای له هیواده وځي. پاتې لس زره سرتیر به د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. خو د امریکا د سنا مجلس ډیری استازي د اندېښنو په ښودلو سره غواړي امریکا پر دغه پریکړه بیا غور وکړي.
زموږ شغله مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد پام د منتظر خان په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځو.
اثر لرا شتیر شمو پکې دیدارونو کو ما سر فکر شي چيو بل تازارونو کو سر
بسکلو چې د جن په سرکار نکو ما سره فکر شي چې یو بل تازارو نکو هاي قلار نکل مبت قرار نکو ما سر فکر شیچی او بلتا زار نکو آئے ازار نکو
زمو شغله مشال رادیو خاوري دا مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي اوس هم زه د افغانستان د تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو رای ورکوونکي په اړه د راپور پر لور په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو په شپه د خوست د تڼیو د اورجلی اوسیدونکو جواز خان ته کلن لور وفات شو خو هغه د ټاکنو په ورځ ځکه په جماعت کې د خپل لور د مړینې اعلان ونه کړ چې د رای اچونې څخه کلیوال پات نه سي په همدې اړه د مشال رادیو خبريال نجیب لال خل راپور علي جلی دی چې تاسو یې ورېدو تر بولم
جواز خان د تنې ولسوالۍ د ورژلي په کلي کې اوسیږي د ټاکنو په شپه د جواز خان اتکلنه لور دریم ګولې ته سخت ناروغي ولګېده هغه ډیر ژر د ځن کدن سلګیو ته ورلنډ کړه پریکړه وشوه چې سبا سهار د اذان وروسته د ورژلي او د تنې د څلورو قومونو د کلیو په جماعتونو کې اعلان وشي چې د جواز خان لور وفات شوې ده نو کله چې جواز د خبرې ته متوجه شو نو عزیزانو ته په سخت وویل کچېر د دې ټاکنو د ورځې په سهار د لور د مړینې اعلان وشي دوی سره به د مړي او ژوندي پالل
دا ورنا وریارینا دا جګ شول چې مقصد دا واقعیا خور په ښه شو دار به میڅه سکی مو ته و چې گئیستا د انتخاباته ورېزو دا خبره به دمر پټه وسوتای چې می ته سه کلا رائے وچوي په دا منګرنګ کې به په دا خپل کوم نه غاغ وو یا د ورنا ته و چې مقصد خو ستره جن کایلو دا به میڅتا د شارون خبره مو ته و چې دا غټه شارون خبره مو ته دا غو چې مقصد می څه نه رائے پتی شي
جواز خان زکه د خلکو په خلاص کې خود شي پټنۍ کې دا تړون دی چې د مړي پورز باندې د کریوال د خلکو د خدمت کولو لپاره پاتې کیږي او د کلی به بهر نزی او کچا دا تړون مات کړ نو قوم ته به درنه ناغه ورکوي جواز خان خپل اولادونو او میرمنې ته حوصله ورکړه چې ګوري د دې هیواد د نجات لپاره د دریم ګولې په ویر تیګه کیږدی د خالق نه یې وزونه وغواړي
یو ما خپل ودو ته بریښای یو بل وړی کاون مشوم د وړکا و نه را مو کمال د میخ کیما کابینا کا خزا و کنارو دا میګین انتخابات ته روغلی
جواز خان د غرمې تر دوله صبح جو حوصله کوي تر هغه منتظر پات کیږي چې د رای اچونې مرکز کې رای پانی ختميږي ورسته قرار قرار خپلوانو او عزیزانو ته وایي چې بیګای لور په حق رسیدلې ده نو د هغه لپاره د قبر د کیندلو تابیا وکي
چې پونیر خاتون شوی بیا د ځی کارن کې وخت روغه غفر خان ته مو چې حکومتان صاحب شو چې مو ته خدا سه وکیار په خښوي دو مو د خالق ملانه متواله د خالق شوق نه مو ته وځ ځکه چې ډیر خالق دی چې یو کس وایي چې مقصد دل لیر مرادو میگناتی نه تاون کوم پتش
جواز خان مشاد رادیو ته وای لسیزی کیږي چې کریګو د سولې او یوالي ارمان جنیو نو کده خپل هوا د خراتون کی او د ستونزو څخه د خلاصون لپاره د قربانی هم نه ورکو نو بیا ورې زانونه افغان بولو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ په شاري سیمو کې د طالبانو د حملو او بریدونو هغه تاکتیکونه چې لاستوګنې د ودانیو او کورونو څخه په استفاده سره پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي د ملکی خلکو ژوند او مال په خطر کې اچولی دي طالبان داسې بریدونه د ولسی خلکو ښځو او کوچنیانو څخه په سپر جوړولو سره ترسره کوي آیا دا د دوی پخوانی تاکتیک دی که نه وي د طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څرنګه پلان لري د خلکو ګبه چې د طالبانو او پولیس ترمنځ په نښتو کې ځانونه او مالونه لاس ورکړي دي څه راتلونکی وي حکله د ملالی بشیر راپور په ګډاو
نقیب الله سیفی د کندهار شهر هغه اوسیدونکی دی چې د یک شنبه په ورځ د پولیسو او طالب ځانوژونکو ترمنځ په نښته کې خپل کور او ټول شتمنی له لاسه ورکړې ده. دا د طالبانو لخوا دغه وروستۍ پیښه ده چې د شنبه په ورځ د کندهار په ښار کې هغه مهال وسوه چې په درېیمه ناحیه کې په باچا خان کالونی کې طالبان د استوګنې په یوه اپارتمان ننوتل. دوی د دې اپارتمان له چته پر پولیسو بریدونه پیل کړل. د یک شنبه په ورځ پولیسو دغه د استوګنې ودانۍ محاصره کړه او د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته پیل سوه. د دې نښتې په پایله کې دوه ځانوژونکي خپل ځانونه والوزول او دوه نور د پولیسو لخوا وویشتل سول. په همدې نښته کې دوه تنو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نور زخمي سول. د ښاغلي سیفي 15 کلن زوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې ازادي راډیو ته وایي. په کندهار کې د ولایتي شورا غړي حاجی اغا لالی دستګیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له ملکي خلکو ښځو او کوچنیانو څخه سپر جوړوي او پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه کوي. د طالبانو دا کار په سختو ټکو وغانده او زیاته یې کړه.
کارونه په سوځایي کې دي، د خلکو د جامو څخه، د خلکو د موټرو څخه، د خلکو د کورو څخه، د خلکو د تجارتي مرکزو څخه دي ګټه اخیستې ده. تقریبا 3 کاله مخکې په امنیه قمانداني باندې 2 ځله زرنګار سالونو څخه چې په یو وخت باندې ته واضم و دي په امنیه قمانداني باندې حمله وکړه. دا وخت هغه په نورو وختو کې په کندهار او کابل و
په جلال آباد کې د اچین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی سید خان وایي چې طالبان د ده د کور شاوخوا سیمه 4 ځلې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لپاره له دې پرته چې د ملکي خلکو د مال او ځان فکر وکړي کارولې ده. دی وایي چې د تېرې شنبې په ورځ د میدانک په کلي کې یو 12 کلن کوچنی هم د طالبانو په مرمۍ زخمي شوی دی.
زما کور نه کړی ده، بطن مې څو ځل کړی، زما د کلي راشي ستا د دو لګي یوان ولګي څو فیټه دي کا زما غوام نه شوي ده، یو مخکې خصی م شوی ده، شخصي کور مې لګېدلی څو ځلې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا لومړی ځل نه دی. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د سپینغر د سیمې د یو اوسیدونکي عباس خان میرمن تقریبا 6 ورځې مخکې هغه وخت په ډزو ټپي سوه چې د ده د کور مخې ته طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. په دې پسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته پیل سوه. عباس خان ازادي راډیو ته داسې د زړه خواله وکړل. دا د طالبانو لومړی یا دوهم وار نه دی چې دغه ډول د ملکي خلکو څخه سپر جوړوي او د هغو تر شا په پټېدو سره پر پولیسو او امنیتي ځواکونو حمله کوي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دې حملو د مخنیوي لپاره څه پلان جوړوي چې په راتلونکي کې د داسې بریدونو مخه ونیول سي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
پولیسو اساسي هدف دا دی ترڅو د خلکو ځان وساتل سي. همیشه په تلاش کې دي امنیتي ځواکونه د خلکو سره هم نږدې کار کوي ترڅو مخالفین طالبان او تروریستان د خلکو په ځای کې اول ځای ونلري او بیا دا هدف ته ورسیږي چې د ملکي اهدافو باندې دوی برید وکړي.
د کندهار ولایت ویاند ښاغلی دوا خان مینپال په همدې اړه وایي چې د افغانستان دولت خپل ټول کوشش کوي چې د ملکي خلکو ژوند وژغوري.
ټول هغه پلازاوي او هغه بلال منزلونه لوړې ودانۍ چې مرته راپورونه را رسېدلي وي چې د دغه ځایونه څخه کېدای شي ترهګر او وسلوال استفاده وکړي، هغه ځایونه مو څارلي دي. ولې تاسو پوهېدئ چې داسې د اوسنۍ جګړې په جریان کې روان دي چې هغه هېڅ څوک هم هغه رقم پیشبیني نه شي کولی. یعنې په نورو دنیا کې د دغه شی جګړې د دغه شی دغه ډېر کم مثالونه دي او بیا زموږ امکانات موږ خدار منزل مخې ته دار اپارتمان مخې ته دا لوړې ودانۍ مخې ته چې هغه په ملکیانو پورې تړاو لري نو موږ خو کسانو سترول پار سرات باندې په استخباراتي او پراکسي لحاظ باندې که چېرته موږ خبر رسیدلې هغه سیمه حتمن کنټرول وو.
شاغلی سیفی چې په کندهار کې د ځانوژنې په وروستي برید کې ټول شتمنی او کور د اور په لمبو لا هوسوي دي، وایي چې افغان دولت د او هغو نورو خلکو چې بے سرپناه سوي دي حتی پښتنه لاندې کړي.
زه او هغه خلک چې کورونه یې بیخي سوځېدلي دي، هغه نو په کور کې هېڅ د استوګنې یا د ژوند کولو لوازم هېڅ نشته چې بل ځای موږ نقل کول ته ورته استفاده وکړو، تر څو چې یو ژوند سره برابرېږي، یو څوک د مرستې لاس راته غځوي، تر هغه وخته به بس نو داسې چې په یو کور او بل کور کې ژوند کوو، ځکه د ژوند د اوسېدلو لوازم هېڅ په کور کې نه دي راپاته، ټول سوځېدلي دي. تر اوسه پورې خو هېڅ کوم کس داسې نه دی راغلی چې زموږ پوښتنه دې کړې وي چې موږ څه درسره وکړو. نو د حکومت څخه مو لومړنۍ غوښتنه دا ضروري اسانتیا او چې ضروري لوازم د ژوند کولو دي چې ورته استفاده کوو، تر هغه نه بیا د ژوند کولو لپاره د اوسېدلو د ځای دی چې تر اوسه پورې موږ نه د چا سره په تماس کې او نه موږ سره څوک په تماس کې.
په ولایتي شورا کې د کندهار د خلکو استاد شاغلی حاجی اغا لالی دستګیر ازادي رادیو ته ویل چې په تیر وختو کې هم د داسې پیښو له قربانیانو سره هغه مره مرسته چې په کار و نه ده سوي.
هغه سپارښتنه نه دي سوي چې د خلکو ټول تاوان جبران کړي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې دا خلکو سره کومک وسي او دا سند څخه ولس خلاص دي. او امنیتي کړیاس هم دا غوښتنه ده که څه هغه خپل ستړیا او زحمت څخه موږ مننه کوو. د انتخاباتو د ورځې او دا بس نور موږ دا غواړو چې دا امنیت اداره ډېره قوي او پیاوړې سي، غوته امکانات ورکړل سي، د غوته تشکیلات اضافه سي او یوازنۍ د دغه حادثو مخه کولای سي چې جنایي پولیس او د امنیت اداره دغه حادثو مخه ونیسي.
کله چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته پیل سو، په منځ کې غیر پاتې ملکی خلک چې ځانونه او مالونه په دین اورین کې لاس اور کوي څه کوي؟ آیا دولت د دوی ژغ اوري او له دوی سره لازمی مرستې کوي؟ د کندهار ولایت ویان دوا خان مې نپال په کندهار کې د شنبې د ورځې د ورستي پیښ په حق له دې پښتنې ته داسې ځواب وایي.
تر پیښه ورسته سمیت یو حیات مزفسته وي تر څو هغه دا برسیک چې دلته څونه مالی زیان اوښتی دی. ستر هغه د کندهار ولایتي ادارې ټولې هغه موسسات او هغه دوایر راغوښتي دي چې له خلکو سره د مرستې مسؤلیت لري. پر داسې مهال به دوی مرستې ورسوي. د دې تر څنګ د افغانستان د مرکزي حکومت سره هم د دوی سره د مرستې غوښتنه شوې ده. په هر صورت باندې موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دوی لپاره سرپناه ځای پیدا کړو. زه په دې امید یم، زه دوی ته اطمینان ورکوم چې څوک هم د سرپناه پاته نه شي او په دغه ګرمۍ کې او چې روژه هم را روانه ده موږ اجل اقدامات کوو.
د کونړ ولایت د اسدآباد اوسیدونکو قذافی مل طالبانو او دولت داسې غوښتنه کوي.
زیات وخت چې خیر منطقيږي په هغه سیمو کې منطقيږي چې طالبان چې کله جنگ کوي په دولت باندې گزار کوي، چاته د ولسی خلکو کورونه وي، دوی د هغه ځګین نه په دولت باندې مرمۍ وروي او بیا دولت یا نړیوال ځواکونه چې کله بمبار کوي نو زیات وخت داسې خیر منطقيږي چې دوی کله بمبار کوي نو ته د ولسی خلکو کورونه وي، تلفات پکې ولسی خلکو ته اړول کیږي. غوښتنه مې دا ده چې دوی که انداختم کوي نو د هغه ساهونه انداخت کوي چې ولسی خلکو
ملالی بشیر و چې تاسو ته په دغه راپور اوروي چې طالبان ولسی شتمنۍ د سپر په توګه استعمالوي چې په ترڅ کې ولسی وګړو مال او سرته هم زیان رسیږي. د مشال رادیو د لومړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د نغمې په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
مرزا مرزا یار
به پراتلو باندې خپې مان نشه.